دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پامو کړی دې سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د باسکټبال مشهور او ځلاند ستوري کوبی براینټ د جنوري په 28مه یعنی د یک شنبه پر ورځ د هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې مړ شوی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی دی چې ښاغلی براینټ او د هغه 14 کلن لور ګیانا د کالیفورنیا پایلټ کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ دي او دغه راز په هلیکاپټر کې نور ټول سپاره کسان هم مړ شوي دي. براینټ د امریکا د باسکټبال د مشهور لوبغاړو له ډلې نه و چې د دې ورزش زیات شمېر ریکارډونه مات کړي وو. کوبی براینټ 13 ځلې د امریکا د باسکټبال د ځلاندې ستوري لقب ګټلی او د خپل ټیم لاس انجلس لیکرز سره شل کاله لوبه کړې وه او 15 ځلې د امریکا اتل شوی وو. د عراق په پلازمینې بغداد او د هیواد په جنوبي برخو کې د حکومت پر ضد بیا مظاهرې شوي او پولیسو په دغه مترزو مظاهرونو باندې وشکې بهونکې ګاز او مخامخ ډزې کړې دي. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو د ګډو عملیاتو کمانډې په یو بیان کې دا تایید کړی ده چې په بغداد کې د امریکا په سفارت 15 راکټونه توغول شوي دي او ویل دي چې دغه راکټونه د سفارت ودانۍ ته نږدې د سین پر غاړه لګېدلې دي. دا په دې میاشت کې درېم برید دی چې د امریکا په سفارت کې جو خامل له سمدستي لاندې دي معلوم. امنیتي ځواکونو غوښتل چې د مظاهرچیانو مظاهره ختمه کړي او لارونه ختم کړي. د بغداد په مرکزي ساحه کې چپل کړي وو پر هغه وشکې بهونکې ګاز او مخامخ ډزې وکړي. په دې نشته کې لږ تر لږه 2 مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر په میاشت کې د حکومت پر ضد د پراخو درغلیو او د عمومي خدماتو رسولو د کمی پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د عراق امنیتي ځواکونو د مظاهرو پر ضد سخت ځواب ورکړی او تر اوسه د 1500 څخه زیات کسان د مظاهرو د پیل راسي وژل شوي دي. د خبر تفصیل په رپورت کې اورو.
احتجاج کوونکو د عراق د موجوده حکومت په خلاف د خپل غوسې د څرګندولو په خاطر د موټرو ټایرونو ته اور واچو. یو سړی امریکا غږ ته ویل چې د ټیرونو سزول زمونږ د قهر او غوسې د ښکاره کولو په معنا دي. احتجاج کوونکو د بغداد درې مهم پلونه تړلي وو او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. په زرهاو احتجاج کوونکي د شیعګانو د مقدس ښار نجف سړکونو ته هم راووتل. د شیعګانو د اکثریت په همدغه ښار کې قهرجنو ځوانانو د ایران په قونسلګرۍ حمله وکړله او یې سوزوله. ځوانان په دولتي ادارو کې د چور او چپاول، رشوت خورۍ او ناقصو بنیادي خدماتو په خلاف د خپل غږ د پورته کولو لپاره سړکونو ته راووتل. د عراق په کورنیو چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو مخالف دي او هم د موجوده سیاسي نظام چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامی یرغل نه وروسته پر عراقیانو تپل شوی لنګیدل غواړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې هیله مند دی چې واشنگتن ته د خپل سفر په مهال به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اعلانولو تاریخي نوم خپل کړي. د سفر د پیلېدو مخکې صدر اعظم نتنیاهو خپل کابینت ته د جمهور رئیس ترامپ سره د خپل نږدې اړیکو یادونه وکړه او په وینا یې د اسرائیلو په خاطر باید په ټول ژوند کې یو ځل له دې فرصت نه ګټه واخلي. د ترامپ د سولې پلان تر ډیره د اسرائیل په خوښه دی خو فلسطینیان ترامپ د طرف نیولو له امله باندې انتقاد کوي او دا پلان یې له مخه رد کړی دی. په چین کې د کرونا وایرس له امله اوس د مړو شمېر تقریبا 45 کسانو ته رسیدلی دی. راپورټونه وایي چې په چین کې تر 2000 څخه زیات کسان د وایرس ورته انتقال شوی دي او ناروغ دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په چین کې یوازې د شنبه په ورځ 608 په بشپړ ډول قرنټین شوی دی او د ښار د مسافروړونکو موټرو او بسونو پر تګ راتګ بندیز لګولای دی. یوازې د اکمالاتو موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. سیاحتي سیمې بندې شوې دي او خونځي ټول رخصت شوې دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د کابینې سره بیړنۍ غونډه کې د ویروس خپرېدل یو جدي وضعیت وباله. ولسمشر شی امر کړی دی چې کارپوهان او نوري سرچینې به د ناروغي د سختو پیښو درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته وګمارل شي. ګالیا رانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او په ترکیه کې د ژغورنې 4000 کارکونکي لا هم په زلزله کې تر یو شمېر نړیدلو ودانیو لاندې د ګیر پاتې سو کسانو د ژغورنې او پیدا کولو هلې ځلې کوي. په ترکیه کې د جمعې په شپه 6.8 درجه زلزله راغله او ډېر ودانۍ ونړولې. د یو شمېر نورو جسدونو پیدا کولو سره د ترکیه په زلزله کې د مړو شمېر 6 تنو ته ورسېد. تر دې دمه 45 کسان ژوندي سل شوي دي خو سیمه ییز رسنۍ وایي چې 14 کسان لا هم ورک دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
محترم اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د هم د دې خبرونه لمړی مطلب د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چمتو دی چې له طالبانو سره بې قاعده او شرط مذاکرات وکړي او د اوربند په ګډون په ټولو مسایلو باندې سره خبرې وکړي. د کابل نه زمونږ د خبریال حکمت سروش رپورټ واوري.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې سوله د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او له طالبانو سره د سولې د بې قاعده او شرط خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د خپلو ملاتړو سره په یو غونډه کې خبرې کولې، پر ولسمشر توندې نیوکې وکړې چې ګواکې د سولې پروسه ساین حصار کرده.
ای تیم طرف اصلی مذاکره بوده، میتانه در جمع سایر احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم افغانستان. پس قید و شرط نمیگذاریم.
خصوصی شنون که وایی در سولی لوی جرگه چه لطول افغانستان سخورت است از راغلی ول ولسمشر غنی تا دا واکر کردی چه در سولی لپاره در اربند شرایط ورانده کردی. داغه شنون که وایی دا چه حکومت لطالبانو سر پا جگره بخته دا دنده دا چه در سولی خبری هم بخته یوسی.
هر چوب چه دولت تاکی دولت در افغانستان بی حیثیته که او داغه جنگی دل مطرح کهی چه داغه دراسی منگ داغه جنگی دلو سر پخوانی سر کینو و دولت سر نیکینو. دا اغه نه لري هیڅ نوه قانوني او منطقي اساس او بنسټ نه لري.
وړاندیز کړی چې د دوی په باور د سولې د خبرو او د توافقنامې د لاسلیک د ځنډ لامل وسی.
دغه امید چې د جنوري اخر میاشت پورې به هوکړه لیک امضا شي، دا خو لکه څه دا خبره ټکنې شو. د امریکایانو د نوي وړاندیز سره دا خبره ټکنې شو په دې معنی چې د جنوري اخر کې به دا شی امضا نشي. اما مطلق امیدواری موجوده ده چې ان شاء الله د امریکایانو او طالبانو په منځ کې به هوکړه لیک امضا شي.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست راس ویلسن او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره لیدلی. ارګوای میلر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی که په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په روانو خبرو کې پرمختګ وسی، نو زلمی خلیلزاد به هغه ته د معلومات ورکولو لپاره کابل ته راسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې سخت جنگ روان دی، د نړۍ مشران په دې اړه موافقې ته سره رسیدلي چې دغه هیواد په کورنۍ جنگ کې شامل یوې خواته هم باید وسلې ونلیږل شي. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې زلیکا حوک د رپورټ خلاصه زه سید سلیمان شاه تاسو لولم. د لیبیا د بحران په باب د تیرې یکشنبې په ورځ د برلین په ښار کې د نړۍ د برابر 12 هیوادونو د دولت او حکومت د مشرانو په لی غونډه کې پریکړه شوې وه که هر یو هیواد د لیبیا په کورنۍ جنگ کې مداخله وکړله او یا په جنگ کې شامل خواو ته په پټه یې ښکاره وسلې ولېږلې، ملګري ملتونه به پرې اقتصادي بندیزونه ولګوي. خو په دې اړه څه نه ویل شوي. هغه هیوادونه چې دا وخت د لیبیا په جنگ کې ښکیل دي، خپل پوځي ملاتړ باید سمدستي پای ته ورسوي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمهور رئیس ټرمپ په استازیتوب د برلین په کانفرنس کې ګډون کړی و. په لیبیا کې دا وخت دوه متوازی حکومتونه فعالیت کوي. یو یې د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د ملي توافق حکومت دی چې ترکیه، قطر، اردن او ټونس یې ملاتړ کوي، او بل یې د خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې په ختیځ کار بنغازي کې متوازی حکومت دی. د لیبیا پارلمان هم پر دوه برخو باندې تقسیم شوی دی. د طرابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني، دا وخت د طرابلس په شاوخوا کې د یغی جنرال خلیفه حفتر له ځواکونو سره په خونړیو جګړو اخته دي. ګومان کېږي چې مصر، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او روسیا د خلیفه حفتر نظامی او لوجستیکي مرسته کوي. روسي رضاکاران هم د نوموړي د وسلوالو ځواکونو په صفونو کې د مرکزي حکومت په خلاف باندې جنګیږي. خلیفه حفتر مرکزي حکومت نه مني او د تسلیمېدو غوښتنه کړې. په دغه غونډه کې د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل پوره کوشش وکړ او زیار یې ویست چې ټولې خواوې د لیبیا په باب د یو متفق سیاست غوره کولو ته وهڅوي. خو مختلف هیوادونه په لیبیا کې خپلې ګټې لټوي. جنگ لا تر اوسه روان دی. کوم وربند چې د روسانو او ترکانو په ابتکار نافذ شو زر مات شو. خو د غونډې برخوال ټول په یو نظر متفق وو او هغه ځا چې د لیبیا موجوده بحران نظامي حل نه لري، باید ډیپلوماسۍ ته هم موقع ورکړل شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې په دغه غونډه کې ګډون کړو په خپل وینا کې ویلو، د دې لپاره چې د سولې سیاسي پروسه په لیبیا کې پیل شي باید تر ټولو لومړی خلیفه افتر په زور باندې د طرابلس د نیولو له پلان نه صرف نظر وکړي. د خبری رپورټونو له مخې د خلیفه افتر ځواکونو د شنبې په ورځ د تیلو مهمې زیرمې او دوه بندرونه نیولې دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل وینا کې ویلو چې د لیبیا خلکو ډېر زیات زیارونه ګاللې دي او اوس د دې وخت راغلی دی چې نیابتي جنگونه په دغه هیواد کې نور پای ته ورسول شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو ایف پی ریپورت ورکړی خپل هغه فعالیتونه ارزیابي کوي چې د سوریې په جنگ ځپلي ولایت ادلب کې د زرهاو بې ځایه شو محتاجو خلکو ته په عاجله توګه د خوړو د رسولو په خاطر کول. له جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین د ریپورت خلاصه په دې ریپورت کې واورئ.
د بشری چارو ماموران وایي د ادلب په ولایت کې تقریبا د 2 میلیونو ملکیانو لپاره شرایط داسې شوي دي چې د زغم وړ نه دي، ځکه سوری او روسي متحدینو د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې مهم عملیات پیل کړل چې د افغانانو وروستی قوي مرکز ونیسي. ملګري ملتونه راپورټ ورکوي له هغه وخت نه را په دې خوا څه باندې 300,000 خلکو چې 80% ښځې او ماشومان دي خپل کور کلی پریښوده چې له زورورې بمبارۍ او د توپخانې له ډزو نه ځانونه سیب تکړي. نړیوال خوراکي پروګرام ادارې تیر کال خپل د خوړو مرسته تقریبا 2 برابره کړه چې د سوری په شمال لویدیځ کې له 550,000 نه 1 میلیون ته ورجګه کړله. ډبلیو ایف پی نتاقه الیزابت بریس مخ په زیاتېدونکي جنگ او بې ځای شوي خلک په نظر نیولو سره وایي د دې اداره خپل عملیات او فعالیتونه زیاتوي چې څه باندې 106,000 بې ځای شوو خلکو ته عاجل خواړه ورسوي. بیرس خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
WFP and its partners are now prepositioning life-saving food for more than 1 million people in northwest Syria for 6 weeks, and I just can say that it's vital we continue to be able to reach these desperately vulnerable people.
WFP او اندیوالی اداره د شپږو هفتو لپاره د سوری په شمال لویدیځ کې د څه باندې 1 میلیون خلکو لپاره ضروري خواړه وس ذخیره کوي. زه دا خبره کوله شم دا مهمه ده چې موږ به هغه بی وزلو خلکو ته ځانونه ورسو چې د دوامدار جنگ سره ژوند ګډوډ شوی دی. د ادلب ولایت محاصره ده، ځکه نو ډبلیو ایف پی یوازې له ترکیې نه خواړه دغه سیمې ته راوړی شي. بیرس وایي د ترکیې له لارې سرحدي فعالیت د ډبلیو ایف پی لپاره ممکنه کړه چې تیر کال یې په ادلب کې 300,000 خلکو ته خواړه ورسول او په روان کال کې به دغه فعالیت او عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو راپورټونه وایي چې باندې اتکلن کورنۍ بې رحمه جنگ په میلیونو سوریایان د لوږې او فقر څنډې ته ورسول. د دغه ټولنې په راپورټونو کې راغلی دی چې دغه جنگ دننه په هیواد کې 6 میلیونه خلک بې ځای کړي دي او څه باندې 1 میلیونو خلکو لپاره د خوړو ستونزه پیدا کړې ده چې د خوړو له مزمن کمښت نه کړاو ګالي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار تیر هفته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اقلیم پورې مربوط او طبیعي افتونو په ارتباط یې کړی. له جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین د ریپورټ خلاصه په دې ریپورټ کې واورئ.
د لوانت توا د قضیه په ارتباط سوالونه دي. د بحر کاهل د کیرباتی د ټاپو اوسیدونکو دی چې د اقلیم د مهاجر په حیث د شغورنې لپاره دا نیوزیلند رد کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې چې په دغه قضیه باندې کره کتنه وکړه په دې اساس د دغه پریکړې سره موافقه وکړه چې د سمدستي خطر سره مخامخ نو. سره له دې دغه کمیټه وایي خلک باید خپل اصلي ځایونو ته ستانه نشي. که داسې شواهد وښیي چې د اقلیم بدلون د دوی د ژوند حق ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په دغه مهمه پریکړه خوشاله شوې ده. د یو ان ایچ سی آر نتاق اندریج مهجج وای د بیزه شو خلکو د بین المللي ژغورنې لپاره چې د اقلیم بدلون او طبیعي آفتونو ورباندې تاثیر کړی دی بالقوه پیچلتیا لري. مهجج خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It underscores the importance of countries taking action to prevent or mitigate against harms associated with climate change, which in future could otherwise force people to leave, triggering then international obligations. And secondly, that this ruling
recognizes... چې په راتلونکي کې به خلک مجبور کړي خپل هیوادونه پرېږدي او بیا په دې سره بین المللي مسؤلیت پیل کیږي. او دوهم دا چې دغه پریکړه د مهاجرو بین المللي قانون په رسمیت پیژني چې د اقلیم د بدلون او طبیعي بې ځای کېدو په ارتباط د استعمال وړ دي. د اقلیم په باره کې د یو این ایچ سی آر خاص مشاور اندریو هاپر وایي په استرالیا کې اورلګیدنه کنګلونه ویلې کوي، په نتیجه کې سیلابونه راوځي، وچکالی پیدا کوي او د اقلیم پورې مربوط نور طبیعي آفتونه اقدام کولو ته باید ضرورت پیدا کړي. هارپر بیا وایي
I think the ruling can be or the decision can be summarized by saying if we do not do more to prevent then we will inevitably have an obligation to protect. If we do not succeed in providing the resilience
زه فکر کوم په دې خبرې سره به دغه امر چلونه یا پریکړه خلاصه شي که موږ په مخنیوي کې ډیر څه ونه کړو نو موږ به په حتمي توګه د ژغورنې مسؤلیت ولرو. که موږ په مقاومت کولو کې کامیاب نه شو او د ټولنو ظرفیت دا دی چې د دغې اقلیمي فاجعې نه ژوندي پاتې شي نو موږ به د ژغورنې په باره کې له دې نه زیات څه کوو. هر پر وای دا ممکن نه ده چې پیشګوی وکړو څومره کسان به د اقلیم په بدلون سره بېځای شي. د څرګنده که اکثره بې وزله کسان د پرمختلونکو ملکونو په وړو ټاپوګانو آسیا او افریقا کې دي چې اکثره د نیستۍ له کبله خپل ځایونه نشي پرېښودلی. یو این ایچ سی آر د عاجل اقدام غوښتنه کوي چې د مهاجرو د بې وزله ټولنو سره مرسته وشي او د اقلیم د بدلون سره ځانونه عیار کړي، ځکه نو دغه کسان مجبور نشي چې خپل کور کلی
شپږنوي اف ام سل اعشاریه پنځه
د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محاکمې په لړ کې د ډیموکراتانو د دلایل نو ورسته د شنبه په ورځ د هغه مدافع وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالي د ریپورت خلاصه په دې ریپورت کې واوري.
د سپینې ماڼۍ حقوقي مشاورینو د شنبه په ورځ د ولسمشر ترامپ د دفاع په لومړۍ ورځ لبیلابیلو جبهو برید وکړ او پاول سر کې د مؤاخذې قضیه به اساس وبلله.
ډیموکراتانو ولسمشر ټرمپ په دې تورن کړی چې ګواکې د امنیتي مرستو په بندېولو یې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي فشار راوستی چې د بایډن په اړه د پلټنو اعلان وکړي. خو دا څنګه امکان لري چې اوکراین حتی خبر هم نه دی چې مرستې ځنډول شوي دي؟ ګواښ نشي کېدای پرته له دې چې څوک پوشي چې هغه ګواښول شوی له کوم شرط پرته د قیدو شرط خبره وجود نه لري.
د سپینې ماڼۍ د سلاکارانو ډله ادعا کوي لري
disagreeing with the president's decision
په بهرنۍ تګلارې کې ولسمشر د پریکړې سره مخالفت یادا چې هغه لا چا مشوره واخلي د مؤاخذه وړ جرم نه دی.
دافي وکیلانو د دیموکرات ګوند لخوا پر ټاکل شوی وکیلانو نیوکه وکړه چې د ولسمشر ترامپ پر نیت شک کړای دی.
That's fake.
کوی تر اوسه مخه ډب کړی ستونزه ډیره په اسانه حل کېدای شي.
د لومړی دوه ساعتونو څخه زما قوي انګیرنه دا ده چې دا قضیه د شاهدانو او اسنادو لپاره لا قوي شوې ده.
دیموکراتان د ولسمشر ترامپ د پخوانی جګپوړي سلاکار سفیر جان بولتن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر مک ملویني په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. ملویني تیر کال خبریالانو ته ویلي وو چې اوکراین باندې مرستې د ولسمشر ترامپ په غوښتنې ځنډول شوې وې.
If this was really about Donald Trump fighting corruption,
کدا د اداري فساد پر وړاندې د ولسمشر ترامپ د مبارزې په اړه وی نو بیا ولې هغوی له کانګرس نه پټکړه؟ هغوی ولې امریکایانو ته ونه ویل چې دا کار کوي؟ هغوی ځکه امریکایانو ته ونه ویل چې دا فاسد بدلون ورته د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کوله.
د ترامپ د دفاع یوازې دوه ساعته څرګندونې د دیموکراتانو د استدلال د ورځو په پرتله په جمهوري غوښتونکو ډېر اغیزه کړې ده.
موږ د دیموکراتانو درې ساعته خبرې واورېدلې، هغوی له چټیاتو پرته هیڅ نظر نه درلود. پوهیږئ، د سپینې ماڼۍ دفاعي سلاکارانو په دې دوه ساعتونو کې زه فکر کوم د هغه څه په پرتله چې دیموکراتانو موږ ته ایښودلي ډېر څه وښودل. دیموکراتانو د معلوماتو غرونه وړاندې کړل خو بې هدفه.
د سپینې ماڼۍ سلاکاران به سبا دوشنبې د ولسمشر ترامپ محاکمه کې خپله دفاعیه بیا پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د ډي ان ا د ازمایښ لومړی مرکز په کابل کې پرانستل شو. په موکړه په دې اړه کابل نه زمونږ د خبريال اکرم شنواری ریپورت تا.
د ډي ان ا د ټکنالوژي په واسطه د هویت د پیژندلو د لومړنی مرکز نن د یکشمې په ورځ په واغونډه کې چې د نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره اجرایی رئیس عبدالله هم پکې ګډون کړی و پرانستل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز خبريالانو ته ویل چې د دې مرکز پرانستلو وړاندې به افغانستان د اړتیا پر مهال د ډي ان ا ازمایښ په بهرنی هیوادو او په ځانګړي ډول په ګاونډي هیوادو کې ترسره کوو. خاغلی پیروز ویل چې دا مرکز به جینۍ پیښو د امیرینو په پیژندګلۍ کې د مرستې سربیره د تروریستي بریدونو د قربانیانو په پیژندګلۍ کې هم د افغان حکومت ادارو سره مرسته وکړي.
جنایتکار او مجرم له بیګناه به جلا کړي. انشاءالله د فامیلونو رابطې که څوک ضرورتي تحت تحقیق هغوی ته کومک کوي و همچنان هغه جسدونه چې انفجار او انتحار کې یا د حوادث طبیعي لاس ورکړی هویت یې معلوم نه ده هغه ته کومک کوي جویت مشخصی نور طبی فواید لري او ابراز د پاره تحقیق کولای سو اتا کولای سو چې بعضی کیتون هم دلته مون خپل جوړ کو خارج نه را نوړو چې بازار طرز کله پټایټی سی بی ته پټای سی ته نور ضرورت نشته چې مونږ د بار نه پیسې ورکو راوړو. په دفتن عدلی او قضایی کې سوته عدلی وزارت ته وزارت داخلي ته او سارنوالی لوی سارنوالی ته به ډیر کومک وشي.
د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ریاض برمل هم هیله او خوده چې دا مرکز به د مجرمانو په پیژندګلۍ کې دغه وزارت سره مرسته وکړي.
د جرم د واقعې نه وروسته مجرمین واضح خبره ده چې داسې دلایل او اثباتونه او ثبوتونه د ساحه کې پرېږدي چې دغه په مټ باندې پولیس کولای شي چې هغوی بیرته تعقیب کړي. البته دا د ټکنالوژي په مخ باندې کېږي او د دې لابراتوار پرانسته د هغه یو مهمه برخه ده.
د غونډې ته اجرایی رئیس عبدالله په افغانستان کې د ډي ان ا د ازمایښ د مرکز د پرانستلو په اهمیت د وینا پر مهال د دغه مرکز د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغوی ویل چې د دې له امله چې دا مرکز به د جنۍ پیښو د امیرینو په پیژندګلۍ کې مرسته وکړي نو ممکن دغه مرکز کارکوونکي تر فشار لاندې راشي. هغه د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو څخه وغوښتل چې داسې اقدامات دی وکړي چې د مرکز کارکوونکو ته یو خوندي چاپیریال برابر شي.
چون میدانیم کې ای به مسایل مرګ و زندگی در جای تعلق میگیره.
د دې لپاره چې پوهیږو چې دا په یو ځای کې د مرګ او ژوند سره تعلق نیسي، کوم مجرم چې تورن کیږي بیا وروسته مجرم پیژندل کیږي سزا ویني. حتمی یو شمېر کسان غواړي په دې ځای کې خپل نفوذ څخه کار واخلي، کارکونکي او متخصصین تر فشار لاندې راولي. موږ ټول ډله ایز مسؤلیت لرو چې د دې مسلې څخه سره نه وکړو.
مراقبه یې مسله باشیم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه مرکز پر جوړېدو او وسایلو باندې 50 میلیون افغانۍ مصرف شوې دي. همداشان د مرکز کارکونکي د افغانستان په ګاونډي هیوادو کې روزل شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین د اوهان په ولایت کې د کورونا وایرس د خبرېدو له امله هغو افغان محصلینو سره د مرستې غوښتنه کړې ده چې په دغه ښار کې زده کړې کوي. په بیجنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته د یکشنبې په ورځ ویل:
قایم صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اول کلک معلومات شریک کړئ چې څومره محصلین یا په مجموع کې افغانان په ووهان ښار کې ایسار دي او څه ډول مرستو ته همدا اوس اړتیا لري؟
مننه آشنا صاحب، ووهان ښار کې محصلین څلوېښت کسان دي خو موږ څه نور اوسېدونکي هم لرو چې حدوداً 50 کسانو پورې دي. دوی ته غذایي توکي هغه رسمي توګه چې ورسېږي بازار ته دوی ته هم ورسېږي، خو دوی سره موږ په تماس کې یو دي، لږ روحاً آرامه دي. یو څه واضح خبره ده، حالت ایمرجنسی ده د غذایی مواد کمښت هم دی خو دوی غوښتنه ده چې دغه ځین انتقال شي او کومبل ته یوړل شي
همدغه کسان چې ایثار دي هلته یو شمېر یې رسنیو ته داسې ویلي دي نن چې د مرض د ولګې یا د ویرې نه دوی به کېدای شي چې مړه شي آیا تاسو په خپله تماس کړی دی او کم افغان خو تر اوسه پورې په دې کورونا ویروس باندې مبتلا شوی نه دی
نه دې مبتلا شوی دغه چاچ دا مصاحبه هم کړی جمالدي صاحب سره زه خپله سهار رئیس یم څلور پنځه وارې چاټ هم کړی بدرې سات تاریخ ویرېدلی دي محصلین د بېچارهګان خو د غذا سیستم د وزارت خارجه د چین سره په تماس کې او ډېر مسؤولانه برخورد کوي هر سفارت فوکل پوینټ لري خپل په هر پوهنتون کې دوی یو نفر لري چې هلته غذا ورته رسوي هغوی سره پوښتنه کوي د هغې تر څنګ د انتقال خبره هم کوي چې موږ د دې ځای نه وباسي خو هغه څه تخنیکي مشکل دی دا قرنټین دی نو زه زموږ په اجازه زموږ په اختیار باندې نه دی نور ملکونه هم پوښتنه کړې ده خو تر اوسه پورې هېڅ هم دا عملي کړی نه دی موږ هم تیاری لرو هم د داخلي انتقال کې اجازه راته راکړي او هم د بیروني انتقال خو په هغه صورت کې چې کله اجازه راکړل شي او حالت د نږدې نه چیرو که نورو ممالکو دا اقدام وکړي تصمیم ونیوي نو موږ هم په هماغه ورځ تصمیم نیسو اقدام کوو
بالکل چون په ټولې دنیا کې د دې ویروس خطر ډېر زیات شوی دی تاسو ته داسې څه فکر کوئ چې څه وخت کې به دغه محصلین د ووهان ښار نه تاسو مثلا خوندي وایستلی شئ
دا ډېر مشکل ده سړی ووایي موږ د چین وزارت خارجه سره په تماس کې یو قرنټین حالت داسې چې مجبور ډېر شیان سړی د دوی په تبه ځکه دوی په ساحه کې موږ هلته نه وي د دوی په تصامیم او د دوی د معلوماتو پر اساس باندې ونیسي خو چې لږ هم دا حالت داسې چې موږ مطمئن شو چې دوی موږ هغه ځان راایستلی شو او دوی ته خطر نه پېښېږي ځکه اوس هلته داسې دی که څوک ور ننوځي هم په یو خاص سیستم باید ور ننوځي چا ته اجازه هم نشته چې ورشي نو په مجرد دی چې دغه سیستم برابر شي موږ دوی هغه ځان راوباسو
تاسو د چین حکومت رهنمایی ته ډیر غواګ یعنی نیسی تاسو ته څه لارښوونی کړي هدف مې دا دی چې په مجموع کې بیرونیانو ته چالته خصوصا سفارتکاران دي یا بل څوک چې دوی څه وکړي چیرته لاړ شي کومو ښارونو کې خطر ډیر زیات دی او څنګه ځان خوندي وساتي
واده ته خو رسمي اعلان هم کړی دی د ووهان ښار او د ووهان ښار ته دوه درې څنګ په څنګ چې دی هغوی ته بندیز دی هغوی ته څوک نه پرېږدي نور یې هر سفارت ته یو فوکل پوینټ ټاکلی او مسلسل په تماس کې ورسره د هغوی همیشه وینا دی چې اضافي سفرونه جلوګیري وسي سړی لاړ نه شي دی خواته خواته ورسره او د اضافي تماس نه نور هغه دوی چې کوم صحي اقدامات وي هغه اکثره دوی خپل په سایټونو کې هم خواره کړي چې لاسونه پاک وساتئ او ماسک واغوندئ او داسې دي خو تر هغې هاخواته په نورو ښارونو کې بیا حالت ډېر ایمرجنسي نه دی
صحیح قائم صاحب یو بل پوښتنه مې کوله ګڼ شمېر افغانان په چین کې مختلف کاروبارونه لري او دا د کابل او چین ترمنځ ډېر سفرونه هم کوي دا د کورونا ویروس د احتمالي مخنیوي لپاره په دې ارتباط باندې څه ډول تدابیر نیول شوي تر اوسه پورې چې دا نور خلک چې سفرونه کوي څنګه باید دغه خوندي وساتي ځانیان
مو خو مستقیم پرواز صرف د ورمچینه لرو او هغه تترغه جزې په خبر سره وزارت چاته می تصمیم نیولای چې په میدانوي کابل میدانوي کې پرواز لري الته یو سیار ټیم کې نه د وزارت خارجه هم رهبری جلسه نیولای وس عاجل نو هغه داخل کې دا مشکل ته متوجي دي خو څنګه تر اوسه پورې ورمچینه دا مشکل نه دی تللی نو ځکه مونږ ټایم خطر ډیر وړ نه دی اما هیڅ تدابیر ولرو
صحیح په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم صاحب کورم ودان د وخت نم ډیر تشکر او د دې معلوماتو شریکول نه
اله مننه ډیر زیات کورم ومات خیر اوسې
کور ودان
محترم اوریدونکو زمونږ لومړی سهرانه پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي مونږ به نیم ساعت بیا ستاسو خدمت
اینجا واشنگتن است رادیو آشنا صدای امریکا
شنوندگان عزیز با عرض سلام ژیلا سمیز